السلام علیکم د آزادۍ رادیو دې خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پنځیر کې د هغو دوه ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د دې ولایت د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه وروڼه چې یو یې شپږلس کلن او بل څوارلس کلن و، کرزای او عینولا نومېدل. د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه وموندل شول. د طالبانو حکومت د څوارلس سوه یوم کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د څوارلس سوه یوم مالی کال بودیجه دوه سوه یو دیرش میلیارد افغانۍ ده چې دوه سوه درې میلیارده یې عادي او اووه ویشت اشاریه نهه میلیارده یې پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلي چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه څلور سوه درې اویا میلیارده افغانۍ وه چې درې سوه یو دیرش میلیارده یې عادي او یو سلو یو شپېته میلیارده یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شامل دي. ټاکل شوې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي، خدای وایي هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له څلېرویشتمې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمېر کم شوی دی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له شپږ میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې په کابل کې د اهل تشیع یو غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته و تیروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزې ته کتنه کوو.
د سکور زمینه نه ده برابره، او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه کورنیو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سپما پر اهمیت خبرې کوو.
ما خو درآمد درلودی، خو څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله، وروسته بیا ملګرو ته اړ شوم.
تاندې څانګې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خبرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه عسکري نیولی دي چې دا غونډه یې ګډوډه کړې وه. له بلې خوا د دې شورا بنسټ ایښودونکي او د آیت الله محسنی لمسی یاسر محسنی وایي طالبان باید د یو بل ترمنځ ښه همغږي ولري.
دا د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غښتونو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډه وډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه، یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې ښی بولي او وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږی ولدی.
عموما این کارا صورت میگیره.
زمالا اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کیږي د اسلامي امارات د منځنوي ادارو او لورپورډ مدیریتونو ترمنځ همغږی نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن او
تفاهم بوده انګار این مسله.
دا پیښه داسې مهال کیږي چې تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع له یو شمیر دینی عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی وو. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیښنې شته وي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
را سره اوسې قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس څو کورنی خبرونه. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عینالله نومېدل، او د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن شنبه موندل شوی دی. په پنچیر کې د طالبانو امنیت قومندان مولوی داد محمد بطار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د موندل کېدو خبر تایید کړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا دوه هلکان په لوی لاس وژل شوی دي. بطار وایي دوی دا هلکان له مولوی ورا سره غره ته تښتېدلي وو چې د جګړې پر مهال ووژل شول، او دوی وایي چې دا هلکان چا په لوی لاس نه دي وژلي او هدف دوی نه وو، خو د جګړې په وخت کې وژل شوی دي. د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتېدلي، او عیني شاهدان وایي چې اوس هلته د سړې هوا او د خوړو او د ژوند د نورو امکاناتو د نشټوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویل کېدل د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای د ډوډۍ له خوړو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وویل
چې رسنۍ داسې راپورونه خپرې کړې چې واکه د هرات ولایت کې د امر بالمعروف وزارت د لوري په رستورانونو کې د یو پامیر په خلکو باندې بندیز لګېدلې چې وایي هم نشي کولای چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي. هلته کېږي دا خبره کاملا بې اساسه ده.
ازادۍ رادیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ویل چې کله دوی یو رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړل نو طالبانو یې مخاوني ول چې او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پریس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو راپور خبر کړی و. او بل خبر دا چې د طالبانو حکومت د 1401 هجری لمریز کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پرختیای بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنۍ بودیجه کې د 4.5 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې اندازه د اوسنۍ بودیجې تقریبا دوه چنده، یعنی 4.3 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. هغه مهال د دولت د بودیجې زیاتره برخه د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېدله.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
سموک راګل آزادی رادیو اوري. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پریکړو د له سره غور وکړي چې په وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون څخه برخمن شوي نه وي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه. د اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور خفګان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو او نجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمن او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې امله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیه په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوي وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پر نویو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دا مطلب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې ترڅنګ نور په زړه پورې مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. دا شیبه زه ګورم چې د ازادي راډیو پر کور پاڼه یا لومړی پاڼه کوم اناوین ښکاري. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي دي. له افغانستانه د یوې بهرنۍ خبریالې شړلو غبرګونونه پارولې دي. طالبانو په کابل کې د شیعه عالمانو طالبان وایي چې په کابل کې د شیعه عالمانو غونډه د نه همغږۍ له کبله ګډوډه شوې ده او اقتصادي کړکیچ یو شمیر افغانان وایي چې ورست تربلمو اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com او azadiradio.org. د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. له بلې خوا د پکتیا ځایي چارواکي په ټوله کې د بیکاري ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې د خلکو لپاره کاري فرصتونه زیات کړي.
دا پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو او ځوانان وایي یو شمیر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولای او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکو بسم الله آزادۍ رادیو ته وویل
د سکار زمينه نه برابر اره د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګه میګه موټوي بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو دی غالې او دی چیو برې دغه زمينه برابر وي. په کلی وطن کې سار دی ورا کا دینه دی غالې پیسې نه دی چی برې پیسې ټول دغه سار دی غریبون.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنی زیچارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دی. د جان خیل اوسیدونکو دادی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه تړیر ضرورت لرو. موږ ته سپور نه یو شی نه درسره دلته بدا سحا کې جنگ و هر وخت کې دا جنگ په خاطر دغه چې سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي مانی چې د بیکاری ستونزه شته، خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لپاره خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمدزی ویل د سړکونو چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیتون کړي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو په مؤسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سیسی دغه به یو خنه وخت وي او تر څنګ به خلک له بیکاری نه هم خلاص او بل به دغه وړیا مرستي هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو تر سو پرې سي هغه اړمن کورنۍ هم خې په نخسي.
د یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او پوس وخت کې د وچکالۍ له کبله زپل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو راپورونو سره ستاسو قربوي. خو ورزو یو نړیواله موضوع ته جرمني چارواکو ویلي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکرایني کډوالو شمیر کم شوی دی. لکه چې روسي پر اوکراین یرغل کړی د هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوی دي. صفی الله ستانګزای په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راډیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه او جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه ورولله. د جرمنی د کورونای چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنه یو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیه د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وروړ. لدی نیټه راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر شپږو میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګری، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالی کې د قومي مشرانو د وی پریکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وای په دې هیواد کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشټون په اړه د ورستیو تګلارو له عمله شوره اندیشنه لري یونما وای له طالبانو سره به خپل خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تیر بیا د میلیونونو خلکو چې له بې وزدۍ سره لاسو ګریوان دي ملاتړ وکړي شي له بلې خوا طالبان وای د اوسنی کړکیش د وټلو په هڅو کې دی او د خلکو د ژوند د شکول لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره ورو
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د ورستی کړکیچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بې وزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتک بندیز لري کړي هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي یونما په یو ټویټ کې لیکلي د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیر لسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي خو طالبان وایي د وسنی کړکیچ د وټلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بحران ان شاء الله ووسی اقتصادی وضعیت په خلکو ژوند خسي خو دې لپاره زموږ مرجمنتیا موجوده ده او پلان هم ان شاء الله شتون لري
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي ګڼ شمیر خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي دي
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت دی زه ډیر نه خوشوم چې ګډون مې پښې کړم
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالی کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د شزو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې په خوا په خلکو کې دود ول منکړي او ویل دي تر دې وروسته به نوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي ځای چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلی دی چې څارنه به یې هم کوي نور حال د نجیب الله الو خیل پراپور کې واوري
په پکتیا کې د سمکنی ورسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یو قومي جرګه کې د ښځو ولوار څلور لک افغانۍ وټاکه قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پرېکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پرېکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي ملنګ وایي دا قومي پرېکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته و سره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا مجبه پکړ دو خبره هم پکړې دو د منطقې ته مو در سبلې دی دا د موږ خپل توحید دی جبه مو در اقام دو دا په سلام یک په صلح وکړه په شریعت مو د کړي صلح داس د لکه یو شریعت په سلام چې کسه په دانی موږ معافیه کې یو سره جوړ یو خبره مو کړې دو کاچا دوباره دویم کور وکای دا په باندې کېږي جریمه بو تر خوځ دی کېږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وایي پرې کړ داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې نوی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دابه هم نوی سرزر او سپینزر دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ور کول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغاني وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانونو پورته ور کړل امارات دوی خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ورسته یو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات لورنزیو او سشمیر 500 ترکټیټ شوی دی. لبلخوا د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ترسیده شمیري اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله له 350 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړې وای دا سوریزي به وی چې د ډیر کار لامل به آند سرګ راول ته نوزګاری ده خو وس لزیاتی وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو ترنیمو شپو کار کاوه خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دکانم وای
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکان خپل برخه ته تغییر ورکړې او لامل هم د خه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخي او وس جامو پلورلو دکان لري.
وخاله خمان هم نشته او که څوک اقتصادونه زیات دي څوک پیسې نه لري هغه شوکان چې اغوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
په کابل کې د اندرابي وارد سینی پلورونکو وای یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوی خولې به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده خو وستغه خولې تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخه د بازار کمرنګ کیدل سیاسی تاهولات پګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تر شوی له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي ترڅو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینې کارونکو وای دا سه وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅړي حلالیږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نه شي دی وری له تنه جدا کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خپرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام او همدارستان د څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په تندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن و او یو کرزای او بل عینالله نومېدل د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 1400 لومړی کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن ماښام د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. اورستای خبر د اوکراین د اوکراین ولسمشر وای کڅ هم اوکراینی ځواکونه د خپل خاورې دفاع کوي، خو دا اټکل د پوینا هیڅوک نشي کولای تي چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. د ولودیمیر زلنسکی پوینا چې تیر شپه په خپل ټلویزیونی وینا کې څرګندونه کولې، یادونه وکړه چې د جګړې د پای ته رسیدلو وخت به د خلکو لپاره ګرانوي چې اټکلی وشي. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي دي، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مهمې سیمې ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د دې ولایت د مرکز او دریو ولسوالیو د څانګې وهونکو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوې چې لسګونه تنو سانګو وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو ګډون پکې کړی و.
د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز، مقور، اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول شوي وو او سانګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه سانګې وهونکو څخه یو دی.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د قرباغ کې تعداد یې اسانه مو ډیر ستانی دي او سپاره الحمدلله بیخي ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړه پای ته رسیدلې نو تمه لري چې دغه لوبي به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبي مخینه سوونو پیړیو تر رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه.
قدرمن اوریدونکو، دا بشپړ راپور نن د ازادۍ رادیو په مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مازیګر په شپږو بجو پیلېږي اوریدلی شئ.
هر تصویر کې زر خبرې ستا،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د مازیګر په شپږو بجو د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره به بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خبرېږي.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلی کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالي تیر کړی وي. د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډی جوړی کړی دی او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان او قرغیزستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډالو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالي دي چې د روانې مې میاشتې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراز کې به یې له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې له تمرینی کمپ او تدارکاتي لوبې وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ شي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبېږي. د کابل د فوټسال لیګ په چاچونې نن تر سره سوا. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د بچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سوا. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیګ راتلونکي ونې د شنبې په ورځ د یو لس ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې سول، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشن ګلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبې پر مهال په زرګونو نندارچیانو د اوکراین بیرغونه له ځان سره درلودل او له هغه هیواد څخه یې چې د فبروري په 14مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل سوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي انډری ورنینګ چې د دغه لوبې کامنټري کوله ویل دا لوبه ډیره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلی ورنینګ زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده.
ټاکل شوی دا چې د اوکرين د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاتلند لوبډله سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکو لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې لویل سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکرين د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تیرونی دغه هیواد له لوبډلو څخه در وست لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون په یو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ او آی پی ایل تر دې دمه کومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روان مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا وو لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړي. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تردم ګړی د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلیدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکتګ یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب ده. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوب شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډه جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډه جوړونکې جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکې ده. د پلس لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې تر څنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلس لوبو کې 450 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکې بلل کېږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډلې کې لوبېږي پلس لوبو کې 388 منډې کړې او درې مخکښ توپهونکې ده. د بالینګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیگ بریکر تو بچونکو چال پلس سوسیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې ده. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا پلس لوبو کې 13 او ګیکسو روباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلس لوبو کې 19 وکټو په اخیستو درېم مخکښ تو اچونکو بلل کېږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو اوریدل او که په همدی آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څومره مهم ګټې لري؟ لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي د هغوی ایکسپیرینس د هغوی لوبیزې تجربې د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو د دغه غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت او کاری او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی. دغه سی نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټ لاسته راوړنوي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول درنو اوریدونکو، په همدې سره د دیونې د لوبو له میدانه او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغو ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرفه یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده.
ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده سی څنګه موږ کولای سو سی په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
دونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مغلا باندی